أساسي أو بشري حقوق. درنو اردونکو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. زموږ سره میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف ستانکزی. استاد په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په یو هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي کاغه تصویري دي دا څومره مهم دي څومره ارزښت لري
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله دي اساسي حقوق ګڼل کیږي همدغه کبله د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او داسې لیکل شوی دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا لیکنې او انځور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا سما تاسو ته وکړه یا دغه متن سما تاسو ته ویلې دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخواني اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي. لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو، 43 ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی و. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې ما تاسو ته ارزو کړو دغه مسایل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعاتو لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډېر اړین او ډېر مفید واقع کېدای شي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغو نکاتو باندې ما ارزو کړو په ټولنه کې
بله. لدرې کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګېږي، حتی بندیږي. درته وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته که خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي؟
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد شي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کیدای شي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسېږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرسته کی، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې، د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، لاسرسی اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کیدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر دا چې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوی شي چې رسنیو ته لاسرسی یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا داسې رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري دا ناشونی ده مګر داسې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په یوه ټولنه کې وجود ولري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه، هم د کلیو په سطحه، له راډیو تلویزیون څخه خپرېدله. مثلا مثلا یو دهقان ته د کاروندې په اکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په اکله معلومات ورکول کېدل. دغه څه اوس بند دي. دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسي اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولی. استاد،
مهمې خبرې ته مو اشاره وکړه. راځئ اول دغې نقطې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنو کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای سي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای سي چې هغه رسنۍ اوسېږي او په ټولنه کې دا کېدای سي مشروع استفاده هم تېر اوسي، غیر مشروع استفاده هم تېر اوسي. هغه مشروع استفاده چې ورنه کېږي، چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه آزادي ته اجازه ورکول شوې ده. نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال سي په ټولنه کې، هغه مثبتې نقطې دي لکه تاسو ورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همداراز تاسو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي، یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې بسي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي، دغو ته لاسرسی نه لري. کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډېر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بېلابېلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار سخرته وایه.
دغه شک نسته چې کله کله یو حق کېدای سي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانونه پښې اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې سي، د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعاتو کنټرول په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود درلود، چې دوی هغه تخلفات د رسنیو چې کله به یې تخلف کوه هغه تخلفاتو ته به یې رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود، اما مثبتې نکتې هم وې. لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل سوي وو چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتورو سره مخالف و، حد و حرمت و افترا په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکته دا هم وی چې خلک به کله په بعضی مسایلو کې په کاری برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوي سي چې رسنۍ دي چې هغه برملاکي او د قانون په تطبیق کې بیرته هغه اول خبرې ته خپل راګرځم سي، د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي، تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، یو بله موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده، نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړه. که به د دوی حق دفتا نه ورکول کېده، مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی. مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل، خوار او غریب ته نه ویشل کېدل، دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله. مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرسته مرستې ته اړتیا لري، دوی ته مرسته نه رسیږي. سره له دې چې مرسته نه رسیږي، دوی حتی خپل غږ نشي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کله چې قوانین خصوصا په اساسي قوانینو کې، په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټولې نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی، او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده، دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی. داسې یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه، سی هغه په ټولنه کې کچیرې دی وګړو حقوق نقضیږي، دغه رسنۍ دي چې دغه حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خبرونو له طریقه څه په چاپي ډول وسیږي، په صوتي ډول وسیږي او یا په تصویري ډول باندې وسیږي، دا را برملا کوي. نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه را برملا کیږي، او حتی دولتونه د ته چې کیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه ادارې کې نقص سوي دي، دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدای سي چې رسنۍ آزادې اوسېږي. البته آزادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې، په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کل آزادي اوسېږي، دوی دغه مسایل دغه مشکلات چې په ټولنه کې دي دا را برملا کوي، او مسؤولو کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي، او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت کم دا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي، خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بل مشهور خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاذ د قوانینو، استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نور نړۍ نه مجزا نه ده. په ټوله اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده. د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو چې یو مستقل حقوقي سیستم ده، دغه په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې چې د اسلامي شریعت دی منابع او حیثیت مصالح مرسله ده، د مصالح او جمله نه چې په ټولنه کې مصلحتونه وسې ایجاب کړي، چې په هر برخه کې موږ باید قوانین ولرو. دا قوانین لکه په خوا چې په افغانستان کې منبع اسلامي شریعت دی، افغانستان مشروع دود او دستور و، د دغه مسایلو پر بنسټ باندې تر څو قوانین بیرته انفاذ او استمرار پیدا نکړي، نو طبیعي ده چې هر برخه کې به ستونزې وجود لري. یوازینی لار د داده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري. هر څوک په خپل محدوده دي حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده دي مکلفیت باندې پوسی، او موږ دغه مسائل ټول راوخلو په قانون کې کود کو، او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وکړو، او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو، د همدغه مطبوعاتو له طریقې د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو، او ورته برنامه او خبرونه ولرو، تر څو دغه خلکو کوي سي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په او کار کې پټولنه کې اور باندې پوسی. نو بنا ان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري، نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود لري، خصوصا د رسنۍ په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده. نو بنا ان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري، د دغه قانون پر رڼا کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي، هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دي لغ نه صرف نظر وکړي، او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بنان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای سي د قانون پر رڼا کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان وسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې هر رسنۍ ګڼ شمېر کارکونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي، او اقتصاد هم د دوی په خره اندازه سفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي. دوی ته به څه ویل ولرو؟ دا خو ښکاره خبره ده چې حق یې تر پښو لاندې سه. یو عمر یې په دې برخه کې زحمت ویستلی، درس یې ویلی، تحصیل یې کړی، بیا تجربه ترلاسه کړی، کار یې کړی ده. مګر اوس د غه رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کېږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کېږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې چې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي. چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده، کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي په هغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دیده لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي، او د دغه کار له زمینې په واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دې ده کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنې له یوې خوا دوی خپل حقوق لاسته راوړي سي، یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یا مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندېږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني، او د دوی هغه عاید چې و له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د ده زمینه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمینه د کار ورته مساعده شي، زمینه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبک توشه کیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې. د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسېږي، سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاري سطح په اوج رسېدلې ده. نو یو بل قشر هم کېدای شي چې پکې بیکاره شي.
مسؤولو کسانو ته به څه ویل په آخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نشي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده، او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي، او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعده ول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده، او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده، او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې کودل شوی ده. بنان د دغه د بار د پخپلو اوږو باندې سې کله اخلي، په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوقو ته باید ځانګړی توجه وکړي، او د هغو حقوق باید ورته ماده شي، او د هغو د حقوقو لپاره زمینې برابرې کړي. بنان په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژۍ، پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري، د ښې حکومتداري یوه بېلګه ده په اوسني عصر کې، او د اداري اصولو لحاظ نه د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای شي چې ستراتیژۍ، پلانونه، قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو له خوا رعایت او تطبیق شي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
دران دوستانو، داوا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د کابل پوهنتون د حقوق د پانزي پخانی استاد محمد علام ظریف ستانکزی. تربیه فرض کې چې هست علام مال او ملګری.
غشتل لرونا تر کلو کلو بخیجی زما لشید ده شهیدو ده کلونو فریادونا تو چی شبا ده پشتووی زبا یما هبا نکری پشتان زما لالونا تو چی شبا ده پشتووی زبا یما هبا نکری پشتان زما لالونا تو چی شبا ده پشتووی زبا یما کری پگور کی اومی نلی گل دب دو سپتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن اسوام اومی نکرل مغرورانو تاوز رونا چی زاده کی اسی شوی بول اوچ دا مکلل مات حق دو رو زنزی رونا که حتو پلک نبادی پا ما وکڑی ما جی تڑی دی دا خلقو
تلار کوله و افسوس سیاد می بود کل وزرونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونه هر خواتی دا وفا پتم لارم فرش بی بودی بولان دی دامونه لاس می جد کر دا دردمند سر ساتو تا هریو بیت می ده محروم ده زرگی خونه دیر بکری بزمال مرگ ما پشیر باندی وای ارادونا شاهی زینی پدی پوشی تی پخلمی گالی مانو لگولی و مهرونا تو چی جبا دا پشتووی زبا یما هیر بنکری پشتان زما لالونا نوی روح می دا پشتو شیر تور کر با گلونو کی می ون خستل لورونا تو چی جبا
Thank you. ازادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت ساروانیم دی پروگرام تمو هر کلی کوم. نن مو میلمنه یو داسی افغانه ده چی لکمکینی اروپا تتللی حل تلوی شوی او زدکری کلیدی ده خپل شخصی تجارت ترسنگ لکرکر سرمینه لری او ده کرکرت لوبغاری دیر تشویق کلیدی. زموش میلمنه دیو پتنگ بمو پا تصویری رسانیو که دیر لیدلی او مرکی به موی اوریدلی وی خود هغه له شخصی ژوند سره شاید ډیر بلد ونه وسی. هغه ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند پاره تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې مور می د وردګو ده او پلار می د خوست یا زه ډیره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله، او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اورېدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده، او کې هېرم نه ده، نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله راشه وخره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده، دوستان او همصنفیان یې نور دي. اما تاسو له نیکه مرغه خپل ژبه نه ده هېره کړې، دلیل یې څو د مور و پلار کوششو که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار بم نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوئ په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړئ، نو ډېر به تشویق کولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره ویاسره، تر څو هم خپله ژبه وساتو او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په همغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست او زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، ول ونه یاده ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شوي، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي، نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو همغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله، په کور کې بیخي لکه مکتب باندې ورته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه هېره کړو او د هغې د څنګ سره موږ لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په هغه وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو، بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بدلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وو، او د هغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات، که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلې یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه د هغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ تیم راغی. نو په هغې وختو کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پېژندله، او نوي دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته وم، زما سره تماس ونیول شول او دلته کرکټ تیم راغلی دی، که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو همغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله، او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج خارج کې دي مینا ورګړي او ته تشویق کړي دوی خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي نو اکثر وخت دوی چې بغي وخت کې بتلل مختلف هیوادونو ته چب دوی هر کلای نه کول ورته نو موږ ډیر خار کلای ورته وکړل نه مغه شول چې بیا نور هیوادونو هم یو ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه باریا به زیاتره تلاسه کولې توجه ورته را پیدا کړل سفارتونو ورته توجه پیدا کړل نو زه فکر کوم زما علاقه هم د مغه د سفارت له وخت نه پیدا شول ورسره
بیا تاسو نور هیوادو ته هم ورسره لاړی چې کله په نور هیوادو کې د دې مسابقې وي
زه به تلله ما په اخرو کې به ورسره تلله ما صرف د تشویق پیسې باندې چوز لیکلی یم نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړې کنه هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی تشریبی نه یاست چې کار وکړي
بله سوان صاحب ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنوي ګونګسي وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی اکثره وخت یوې هفته نه به زیاتره زه نه پاتې شوی د لاسو ورځونه تللې ما ځینې وخت د همکارۍ لپاره تللې ما چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غیدم کارای د پاره بزتلم یا به د فامیلو د لیدلو د پاره نو د کار د پاره چې ستلې او مالته چې وظیفه اجرا کړم ما هیڅ وخت وظیفه نه کړې په افغانستان کې
اروپا تاسو کورنۍ ولې لاړه
دا د جنگونو په خاطر باندې هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه وزما دوه ورونه په کې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې نو پس لغې نه د تداوی د پاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول بیا وروسته طالبان په سیر اغلل نو بیا زموږ هغه جوان پامدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله
تاسو ول چې شپه کله نه وی چې بریتانیا ته لاړې کومه خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی
بله یوز ما خو کده شي چې هغه ډیر کم سمې په زړه ویزما صرف هغه د اوایي بلاکونو کې موږ وسیدلو هغه خاطرې زما په زړه دي او زما هغه ورور چې زخمی شول هغه خاطر از ما په زړه دی چې زه په کور کې اومد کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و هغه زما د وړوکي ورور د څلورو کالو په غي وخت کې نو هغه په غي کې رانیولای و هغه ډیر سخت لګیدلای و زخمی و نو هغه خراب خاطره مې په زړه کېږي نور داسې خی خاطرې زما به ورسته چې به زه افغانستان ته تللی یم بیا زه خی خاطرې ونه لرم
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لري څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده
هغه ترخه خاطره د جنگونه او زما سره دومره پزړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي په څم جنگ دی خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځای ما دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نشئ نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې پزړه کېږي په افغانستان کې
کله چې طالبان بیا وخت ورسېدل تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړې هلته مو څه تغیر ولید
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغییرات ولیدل خلک ډیر زیات غریبان شوي وو د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته وغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو د غړ تغییر و نور غړ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و څه رقم خلکو جامې اغوستلې صرف کامه چه دیز یا تغییرات کری و هم مثبت هم منفی تغییرات مالی دلائی شوی نو زیادتر تغییرات چه زما پا آن بانده چه دیز یا دردناک و اقدا و چه مکتبون دروازی بنده بی
کتم دا استاسو خپل حق ده چی چیری سفر که وی چیر بزی مگر زینو در بانده انتقادون رو بکرل ولی
انتقاد دوی په ځای دی زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنه کوم زما په پایل کې ما تاسو وی چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوي کوم چې زموږ تاریخ څه دی چې اقلا یو ورځ بس په ولر ما وښم کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسمه نو بیا ما د جمهوریت په وخت هم د طالبان چرا راغلم ما همیشه ډیر زیات لیکنه کولی او زما لیکنه به ځنو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په دلودل چې دا حقیقت ما به بغیر د یې نه بابا هغه لیکنه کوله نو ځنو خلکو ته به بیا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوان نه ورکوله ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کاوله چې زه کېدې چې د طالبانو د ډېر تاکس زده ډېر زیاته خوشاله او موزه د دوی ملاتړ کاوه ما لاندې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې قانوني شروع کړل یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم لیکن مې چې کاوله زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه او مشرانو باندې و چې ولغوي ونه شو کړی چې موږ هیوا دغه ستراتیژي هغه خاطر بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوي چې خپل هیواد کې راشي کار وکړي عمل ته زحمت وباسي موږ غوندې په اروپا کې دلته است تو زحمت په اروپا ته وباسو ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو دا غشنو چې زما د پاره به ډیر زیات پښتني ایجاد ولې زما په فکر کې او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل مخکيني رهبران زما اندېغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تقدا انتقادونه کوي نو دا معنا ورکوي چې طالب پلوي نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده د فکر چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم هر څوک چې هر فکر کوي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو ترڅو دیو بل د فکر نو شکرې چې زیاتره څوک زده کړو نو وکړي
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه تاسوونه مهم بیا آثار هم لري
بلی او ما لیکنی ډیر زیات کړی دی په ټولنی روز رسانه کې همیشه ز لیکنی کوم او زیاتره وخت تاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه بخه پکې خلمه او دغه څنګه سره کتاسو زما نو مغه کې کتاب لیکل شوی دی دغه کتاب عمومی اغنه ما خو یو برخه مې دی کتاب کې لیکل دی هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکله باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدل کړی نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدل کړم او نور مقالې مې لیکلې دي زیاتره په انګلیسي باندې دي نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې کدي افغانستان د امنیت پکړه باندې غوړی لیکنی وکړی نو اکثره وخت کې دی چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي بیا
څه کې مو ماستری وکړه
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي په هم د خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ ته درس ورته ووي
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شو او من د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیر لیوالتیا نه وی
بالکل اې دی په خاطر باندې چې په دې باندې پوهیدلم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستل هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد و دغه دوی برخې وی چې ما ورته ډیر جالبیت درلودل چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې غالي چې تدریسي غالي په پوی شي نو ما خپل ځان تدریسي ور باندې غوښتل پوی کوم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړی کوم لري ورته بهتره نو دغه پلاټ نیو چې ما غوښتل خپل ځان ور باندې پوي کومه خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتی برخی دي او زیاتره وخت هم د امنیتی برخی دي چې وګوي به د هیواد ټول وګړي ساتي نو ولې زموږ تاسو هم د امنیتی برخی زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای نو دا څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل
د ډاکټرا موضوع محمد داد
بله بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځل دوی پکې ناکامیږي نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخستل تیسیس د مام دغه
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار هم اکثره په انګلیسي دي خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي
سل پی سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي به ژبه باندې دی بلې او فعلاً زه حتما ژباړم نو دا زما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان که چېرته جالبیت د امنیت سره لري او غواړي ځان پوه کړي کولی شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپله استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی په څه بوخته یاست
بله افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی زه په لندن کې زما د خپل شرکت دی زه د څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وس شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی هغوی ته جالبه وي چې هلته جونی اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري
بل یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای دینه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبور یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو نو زما دلته شرکت دی زموږ واردات او صادرات کوو دلته شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیت فعال شي راړه شم افغانستان ته همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې و برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څو وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري څه هابي لري
زما هابي رښتیا تاسو ته زه ځنې خلک وی چې ورکاهولیک لکه زه ډېر ځا کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګه سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر خړی موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر و چلاو مراره شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې نو داسې هابي نشته ده چې زما نوی خوښه کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک هسته یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه هسته همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولی شي چې خپل خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کېږي نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي
پوهنتون دی دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې ومه ډیر آرام ومه او ډیر جتا عجزه ومه، نو ما به زما دوستان ډیر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم، نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نه ږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله، نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله، ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم، د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده، که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله، نو ډېر زحمت هم ورته وایستل. خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما لپاره دا ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نوره مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل، په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ، خو ګران ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دې ټولو نجونې چرت مرا. نو بیا هغوی مهربانی وکړله، پخپله یې چې نه موږ ټول نجونو ته مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایگانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغانو نجونو نه ومه چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه وه، اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې، ښځې د کرکټ سره څه دي. دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان صاحب خپله پورپا کې هم وو، زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات څه ورسره مخامخ شولم. زموږ خپله پورپا کې ډېر ژورنالستان نیولې ته ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ، کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته به ادامه ورکوله چې نه ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته، بیا وروسته ورور نور انجینر مرو وته لبیا اسانه شوله. نو بیا په مګه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي، ما وزه غاړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل، بیا ما خپل پلیران هم درلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده، صرف دې د پاره ما د کار کول چې نور انجینر هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځریکیږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کولای چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ د پاره د کار کولای د خو زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د پاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله دا زیاتره د پاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي
که د سفارت د کاري تجربه په اړه هم وایست څنګه تجربه و
تجربه ډیره ښه تجربه وه ما ډیر څه ورنه زده کړل زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کیدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلو خپلوان وو هغوی به یې رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی وکړه ډیره زیاته سخت تمامیدله نو زما په ځریکی یو ځل زو راغلم زموږ سفیر صاحب په غو وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خطر کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په غو زما ماستری لرم او ده د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم نو غوی ووی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم د دوی د فکر سره بلده شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړه چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره ځان پوه کړم
بله ډېر مننه
احساس نه ډېره ډېره زیاته مننه
تنہائے تیسے کے چاہتا ہوں دکم لڑلے